د لومړی یو ساته خبرونه ته خراغلست د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي خلنده خبري برخه هم لرو په دې برخه کې به ووري چې پاکستان د افغان حکومت هغه ادارت کړی چې وای پر سرنا هوټل په بریټ کې پاکستان لاس درلود د راپورونو برخه ورسته راځي سمدستي خبرونه ووري او دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه د امریکا دفاع وزارت د افغان ولسمشر حامد کرزی پر دې وینا خپګان ښودلی چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو ملاتړ یې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو مرکزونو لست به ډیر ژر اعلان کړي چې انتخابات د امنیتي اندېښنو له کبله نشي پکې ترسره کېدی، او د نړۍ د اووه سترو صنعتي هیوادونو مشرانو یو ځل بیا د اوکراین د ملي حاکمیت د حق پر ملاتړ ټینګار کړی. اسلام آباد د افغان چارواکو هغه ادعا رد کړي چې وایي پاکستانی استخباراتي ادارو په مستقیم ډول د کابل په سرنا هوټل په بریټ کې لاس درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم پرون خبریالانو ته وویل چې دا د دوی د ډیر خپګان خبره ده چې باعث ده چې د داسې تروریستي حملو وروسته سمدستي پاکستان په لاس لرلو تورنیږي. میرمن اسلام ویلی چې دوی دا ادعاوې په کلکه ردوي او مخکې هم د کابل پر سرنا هوټل بریټ غندلی. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې پر سرنا هوټل د نوي کال په شپه په بریټ کې د پاکستان استخباراتي ادارې په لاس لرلو تورنې کړې. د ملي امنیت ریاست وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې د دې بریټ په ځانګړي پلانونو کې داسې یوه استخباراتي اداره لاس لري چې په دې ډول حملو کې اوږده سابقه لري. په همدې حال کې د سرنا هوټل په حمله کې د وژل شوي افغان خبریال سردار احمد کورنۍ وایي چې د نوموړي 2 کلن زوی چې د وسلوالو لخوا 15 ډزه ویشتل شوی او په کومه حالت کې و په هوش راغلی. د سرنا په هوټل په برید کې 9 کسان وژل شوي وو چې د چارواکو په وینا پر ټولو له نږدې واټن څخه ډزې شوي وې. په وژل شویو کې پر افغان خبریال سردار احمد او کورنۍ سربیره 4 بهرانیان او یو افغان سوداګر هم شامل وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو مرکزونو وروستی لست به ډیر ژر اعلان کړي چې انتخابات نشي پکې ترسره کېدی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل په دې اړه د دوی وروستۍ پریکړه به ډیر ژر اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي ارګانونو سره په یو ارزیابۍ باندې پوښتنه په ظرف د 2 ورځو کې به انشاءالله خپل تصمیم ونیسي چې آیا نور څومره مراکز دي چې هلته ستونزې دي هغه به د افغانستان ولس سره په وخت زمان کې انشاءالله شریکي.
خغلی امرخیل زیاته کړه هغه مرکزونه به بند وي چې امنیت نشي پکې تامینېدی. څارونکي او د امنیت د نشټوالي له کبله ولس د رایې ورکولو لپاره نشي ورتلی او یا هم د انتخاباتو د ترسره کولو اړوند مواد نشي ورستول کېدی. پنټاګون د ولسمشر حامد کرزی پر هغې پریکړې ناخوښي ښودلې چې په دې وروستیو کې د روسیې له فدراسیون سره د اوکراین د کریمیا سیمې د یو ځای کېدو د ملاتړ په اړه کړې. ښاغلي کرزی په کریمیا کې د روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه د ترسره شوې ټول پوښتنې له نتایجو ملاتړ کړی او په دې توګه یې په دې مسله کې د هغو ټولو لویدیځو هیوادونو د دریځ خلاف دریځ خپل کړی چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د ده د حکومت سره پوځي او ملکي مرستې کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په پنټاګون کې وویل د ولسمشر کرزی دا ډول دریز او څرګندونې چې په راتلونکي میاشت کې له واک څخه ګوښه کېدو ته چمتووالی نیسي ګټورې نه دي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د هالند په هاګ ښار کې د اټومي امنیت د سرمشریزې په حاشیه کې غونډه وکړه او د اوکراین د ملي حاکمیت له حق څخه په ملاتړ یو ځل بیا ټینګار وکړ. پر روسیا یې له ځان سره د کریمیا د سیمې د غیر قانوني یو ځای کولو په اړه انتقاد وکړ او دا یې له نړیوالو قوانینو سرغړوی وباله. د امریکا متحدو ایالاتو، برتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان مشرانو همداراز موافقه وکړه چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو هغه پلان شوی غونډه به چې په اوړي کې د روسیې په سوچ کې کیدونکې وه بروکسل ته انتقال وکړي. دوی وایي څو چې روسي خپل چلند بدل کړی نه وي په سوچي ښار کې به غونډه ونه کړي. د اوس تر صنعتي هیوادونو مشرانو همداراز تکرار کړ چې په کریمیا کې د روسیې اقدامات به سخت عواقب ولري او د هغو بندیزونو سربیره چې د هیوادونو پر روسیې لګولي د لا ډیرو بندیزونو لګولو خبرداری ورکړ. له بلې خوا په هاګ کې د اټومي امنیت د کنفرانس په حاشیه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو دا پریکړه چې روسیه یې تحریم کړې رد کړه.
Что касается восьмерки, вы знаете, восьмерка – это клуб неформальный.
Тар хага зая, че де джи ата де дали сара. Ара лари баяд ва ваем, че хану джи ата яу гайр расми толана да хец гарае де хуят карт на лари, хец яу бал яу неши три эсталай. Да хам яу масала да че джи ата дали лады мах ахпал мамурият бешпар карай. Ау аксар халакам да се фикр кави зака, че джи шал дали لرامینسته که دورسته دا دقیقا همه غمرجه ده چه ده نره پر طول و اقتصادی او مالی مسائلو بحث کوی. کله چه لاوروف خبری کولی ده امریکا ولسمشر باراک اوباما او ده برطانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا او جاپان مشرانو په یو جلا غونډه کې په دې اړه په خبرو بوخت و چه ده روسیه لخوال ځان سره ده کریمیا پر یو ځای کولو سر ډول ځواب وایي. ایرانی چارواکی وایي ل القاعده شبکې سره تړلو یوې تړلې وسلوالې ډلې له هغو پنځو ایراني پولیساتو څخه یو وژلی چې دې وسلوالې ډلې له تیرو شپږو اونیو راهیسې له ځان سره یرغمل کړي دي. د ایران خبري اژانس د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د مرستیال والي علي اصغر میر شکاري له قوله ویلي د تښتول شویو کسانو په منځ کې یوازینی افسر وژل شوی. د نوموړي په وینا نور تښتول شوي پولیساتي سرتیري هغه کسان دي چې د خپلې دوه کلنې اجباري عسکري دوره یې تېروله. دا ساتونکي په فبروري میاشت کې د پاکستان پولې ته نږدې په یوه غرنۍ سیمه کې د غزمې پر مهال د وسلوالو لخوا یرغمل شول. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د جیش العدل په نوم یوې سنی وسلوالې ډلې د دې کسانو د یرغمل کولو مسؤلیت منلی. د یادونه ورده چې په دې ولایت کې د اقلیت سنی مسلمانانو څخه یو شمیر کسانو په تهران کې د شیا واکمنۍ پر ضد وسلوال مخالفت پیل کړی. او د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د ازادۍ راډیو د یو مخکښ خبریال وژنه غندلې. محمد بدوی اوید المشری د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ د ګارد له ساتونکو سره د تلاشۍ په یو پوسته کې له لفظي شخړې وروسته ووژل شو. الشمري په عراق کې د ازادۍ راډیو د عراقي څانګې د دفتر مشر و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا حرف په یو خپره کړي بیان کې د نوموړي وژل د ټول عراق لپاره یوه ستره ضایع بللې. د یکشنبې په ورځ په لسګونو عراقي ورځپاڼو خپلې خپرونې وځنډولې او په دې توګه یې د خپل د همکار پر وژلو اعتراض وکړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې پاکستان د کابل پر سرنا هوټل په برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي او په دې اړه د افغان چارواکو ادعاوې خوشینونکي بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې له داسې حمله وروسته سمدستي پاکستان ته ګوته نیول کیږي ګټه نه کوي او باید داسې تورونه پوره نشي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان استخبارات په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړل او وی ویل په دې برید کې کارول شویو ځانګړو مهارتونو او ترلاسه شویو شواهدو ته په پام سره د پاکستان استخباراتي کړۍ په مستقیم ډول په دې برید کې ښکېلې وي. د افغان چارواکو د ادعاو او د پاکستان د غبرګون په اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
پاکستان وایي د افغان چارواکو دا ورته د سختې خوابدۍ وړ ده چې وایي د کابل پر سرینا هوټل برید کې پاکستاني استخباراتي ادارې په مستقیمه توګه لاس لري. افغان چارواکي وایي پر سرینا هوټل برید له افغانستان څخه بهر استخباراتي کړیو پلان کړی چې اشاره یې د پاکستان استخباراتي ادارو ته ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم د دوشنبې په ورځ وویل دې دا وسخ خپه کړي دي او په کلکه یې ردوي. نوموړي زیاته کړه دا کار چې له دا ډول تروریستي بریدونو وروسته سمدستي پاکستان تورنیږي ګټه نه کوي او باید چې داسې دعوي ونه شي. تسنیم اسلم وایي پاکستان تر دې مخکې د کابل پر سرینا هوټل برید چې بېګنا خلک پکې ووژل شول غندلی دی. نوموړي ویلي په دې برید کې یو پاکستاني تبام سخت ټپي شوی چې وستر درملنې لاندې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا له بیان وروسته د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم په یوه اعلامیه کې پر سیرینا هوټل د نوي کال په شپه برید کې د پاکستان استخباراتي ادارې په لاس لرلو تورن کړی. د ملي امنیت ریاست وایي لومړنۍ څېړنې ښیي د دې برید په ځانګړو پلانولو کې یو داسې استخباراتي اداره لاس لري چې په دې ډول بریدونو کې اوږده سابقه لري. د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې د سیرینا هوټل دننه د یو پاکستاني ډیپلوماټ لخوا فلم برداري ته اشاره شوې او وایي دا مشکوک عمل پر دې هوټل له وروستیو بریدونو سره به ارتباط نه و. د ملي امنیت ریاست همدارنګ ویلي د سیرینا پر هوټل د شوي برید په اړه څېړنې دوام لري او تر اوسه پورې ترلاسه شوي شواهد د دې څرګندوي دي چې په برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارو ځینې کړیو مستقیم لاس درلود. د ملي امنیت د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې د هوټل لننه یو شمیر کارکوونکي له برید کوونکو سره په اړیکه کې و. د ملي امنیت ریاست وایي د هوټل دننه امنیتي ساتونکي چې د لابي د ګارډ په نوم یادیږي او وسلوال ساتونکي دي د دې برید په شپه هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښودلی چې د دې د سبب په اړه هم څېړنې کوي. تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و هر وخت چې په دې برید کې د پاکستان لاس لرل تایید شي له شک پرته به پرې دې هیواد ته خپل رسمي اعتراض وړاندې کړي. پر سیرینا هوټل د نوي کال په شپه د دې وسلوال برید په ترڅ کې د دوو ماشومانو په ګډون نه کسان وژل شوي وو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د لویدیز چاپ ورځپاڼو پرون په خپلو غنو کې عمدتاً په افغانستان کې د روانو انتخاباتو او د افغانستان او امریکا د اړیکو په اړه مطالب خبر کړي دي. مخکتنې جناقه الکوزی کړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه مضمون خپاره کړی دی. ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي، په داسې حال کې چې افغانان د جمهور رئیس کرزي پر ځای د بل کس د ټاکلو لپاره تیاری نیسي، په انتخاباتو کې د درغلیو او شخړو احتمال هم لیدل کیږي. ورځپاڼه لیکي، د جمهوري ریاست انتخاباتو ته څو ورځې پاتې دي، خو تیرو انتخاباتو ته په کتنې دا ځل به د وړونکي کاندید اعلان ډېر ګران وي. دا چې د جمهور رئیس کرزي ورور قیوم کرزی په سیالیو کې له خپلې کاندیدۍ تیر شو، دا مهال د دریو وړخونو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي چې له درغلیو، شخړو او د خلکو د شکایتونو سره به یوځای وي. ټایمز لیکي، په داسې حال کې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې مخ په کمیدو دي، داسې کومې نښې نښانې نشته چې وښیي د وسلوالو شخړې د کمیدو په حال کې دي او دا هیواد د یو ناڅرګند برخلیک پر لور روان دی. د شفافو او با اعتبار انتخاباتو ترسره کیدلې د ثبات او آرامۍ لپاره ډېر اړین دي. ورځپاڼه لیکي، په مخکنیو نظر پښتنو کې چې وروسته حکومت بند اعلان کړي، ښودل شوي وه چې عبدالله عبدالله او اشرف غني په انتخاباتو کې ډېر نږدې روان دي، خو بیا هم د دغو کسانو رای په لومړي پړاو کې په سلو کې د 50 حتی چې د بری لپاره ضروري دي نه وي رسېدلی. ټایمز لیکي، دا چې قیوم کرزی د زلمی رسول په ګټه چې د جمهور رئیس کرزی په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و تیر شو، په دې توګه به انتخابات دوهم پړاو ته داخل شي. ټایمز له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو په اړه لیکي، د امریکا یو سناتور چې د یو ګډ هیئت په مشرۍ کابل ته تللی وه، د شنبې په ورځ له جمهور رئیس باراک اوباما څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د خپلو پاتې کېدونکو عسکرو شمیر باید اعلان کړي، او دا ځکه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون به بالاخره له ځنډ وروسته لاسلیک شي. بریتانیا چاپ ګاردین ورځپاڼې هم د همدې مسلې په اړه لیکلي، د امریکا د نیو هیمپشر ایالت سناتوره کیلی یو ټینګار کوي، کچیرې امنیتي تړون لاسلیک نشي، له 2014 کال وروسته به هیڅ امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې نشي. خو جمهور رئیس باراک اوباما باید منتظر نشي چې له خلکو سره داسې پوښتنه پیدا شي چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو د جنګي ماموریت په پای کې به د امریکا پوځي حضور په کوم حالت کې وي. ګاردین د سناتور کیلی یو دا خبره هم راخسته چې وای د دې وخت را رسیدل چې جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو پاتې کېدونکو عسکرو شمیر په ډاګه کړي، ترڅو افغانان پوه شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان پر وړاندې ژمن دي.
متحده ایالاتو د افغان ولسمشر حامد کرزی پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې له روسیې سره د کریمیا پر یو ځای کولو یې د روسیې د دریځ ملاتړ کړی. ولسمشر کرزی د ټولو لویدیځو هیوادونو د دریځ خلاف چې په تیرو 12 کلونو کې د ده د حکومت ملاتړ کړی. په دې وروستیو کې د کریمیا له خلکو د هغې لانجمنې نظر پوښتنې د نتایجو هرکلی کړی چې د روسیې له فدراسیون سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه کړی ده. د پنټاګون ویان جان کربی پرون وویل د کریمیا په اړه د ولسمشر کرزی څرګندونې ګټورې نه دي. په دې اړه جزئیات اجمل اندو وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر حامد کرزی پر هغه پریکړه ناخوخي خودلې ده چې په دې وروستیو کې د روسیې له فدراسیون سره د اوکراین د کریمیا د سیمې د یو ځای کېدو د ملاتړ په اړه کړي. ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې په کریمیا کې د روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه د ترسره شوي ټول پښتنې له نتایجو ملاتړ وکړ او په دې توګه یې په دې مسله کې د هغو ټولو لویدیځو هیوادونو د دریځ خلاف دریځ ونیو چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د نوموړي د حکومت ملاتړ کړی. په کریمیا کې چې د اوکراین برخه و د روسي پلو سیاستوالو لخوا له یوې ترسره شوې ټول پښتنې وروسته پریکړه وشوه چې دا سیمه د یو خپلواک جمهوریت په توګه د روسیې له فدراسیون سره یو ځای شي. د ولسمشر کرزی د دفتر رئیس کریم خورم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کریمیا په اړه د خپل حکومت پر دریس ټینګار وکړ. وی ویل په کریمیا کې د ټول پښتنې د نتایجو ملاتړ او د خلکو د پریکړې درناوی کوي.
موږ هغه څه چې په رفراندوم کې د کریمیا خلکو تصمیم ونی بالکل هغه موږ په احترام کوو او په رسمیت پیژنو او هغه موږ ته محترم.
خو د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی د دوشنبه په ورځ په پینټاګون کې وویل د ولسمشر حامد کرزی دا ډول دریز او څرګندونې چې پراتلونکي میاشت کې لوک څخه ګوخه کېدو ته چمتووالی نیسي ګټورې نه دي. جان کربی وویل ولسمشر کرزی حق لري چې خپل نظر څرګند کړي خو موږ دلته په امریکا کې خپل نظر لرو. نوموړي وویل زه فکر کوم چې د ناټو د یو شریک په توګه خبرې کولای شم او هغه دا چې د دې تړون د غړو په نظر روسیې بېله شکه د نړیوالو ژمنو نه سرغړاوی کړی او د اوکراین پر مځکنۍ بشپړتیا یې تیری کړی. د دوشنبه په ورځ د اوباما ادارې او نورو لویو صنعتي هیوادونو روسیې ته خبرداری ورکړ که ولسمشر ولادیمیر پوتین د کریمیا له لاندې کولو وروسته د یوکراین د نورې بې ثباتۍ هڅه وکړي له زیان اړوونکو اقتصادي بندیزونو سره به مخ شي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام او ری دو تر بولم.
د ازادۍ رادیو مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفریم د ازادۍ رادیو مجلې خبرونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، روانه خبرونه د پسرلی د موسم د رارسیدو په مناسبت تر ډیره هده د خوشحال خټک په شیرونو کې پسرلنیو نندارو او دغه راز د خوشحال د ژوند او اغیزو په باره کې بحثته بیله شوې ده. د درویش دورانی یو نوی غزل او یو ښکلی حکایت هم لرو. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل ستاسو لپاره درویش دورانی ته ورغلی او د هغه دغه نوی غزل د هغه په خپل اواز کې درته ثبت کړی دی.
څوک په کور، څوک په سینه کې چراغ بل کړی. څوک په کور، څوک په سینه کې چراغ بل کړی. هر سړی په تور شپه کې چراغ بل کړی. او د خپل کور تیارې هیروي په کور کې. د خپل کور تیارې هیروي په کور کې. بوره مور په دیره کې چراغ بل کړی. او یو سړی دی دنیا زخم ور لور کړی. یو سړی دی دنیا زخم ور لور کړی او هغه په بدله کې چراغ بل کړی. او نصیحت کول دی خلکو ته وداسي. نصیحت کول دی خلکو ته وداسي لکه څوک شي په غرمه کې چراغ بل کړی. او که درویش شاعر کې دل غواړي څو شپې دي که درویش شاعر کې دل غواړي څو شپې دي د رحمان په مقبره کې چراغ بل کړي څوک په کور څوک په سینه کې چراغ بل کړي هر سړی په تور شپه کې چراغ بل کړي
قدرمنو اوریدونکو اوس د یو ښکلی حکایت د اوریدو بلنه درکو چې باز او چنګیز نومیږي حکایت لینا شریفی لولی
باز او چنگیز چنگیز او درباریانی ښکار ته لاړل له درباریانو سره غشی او لیندی وی او چنگیز خپل ګران باز په څنګل کېنولی و باز تر هر غشی تیز او تر هر ښکاری تکړه و ځکه تیز سترګوی په ډیر لری ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډیر پیاوړي نظر څښتنانو هم هوري څه نشوی لیدای خو په هغه ورځ له ډیرو هڅو سره سره چنگیز ته هیڅ ښکار په ګوتو ور نه غی چنگیز به حد استومانه و مګر دای مناسبه نه بلل چې خپل کسانو ته تش لاس ورستون شي ځکه فکر یې کاوه چې کی رعیت پوشي چې د څنګه د ښکار کړي نو د په قدرت او لیاقت به اعتبار کم شي په همدې وجه په ځنګل کې پاتې شو موسم و سخت گرمی و چنگیز تگی شو پا زگل که پا اوبو پسی دیر و گردید ویالی او چینی و چه وی آخر یه ده اوبو پا یو وره چینه سترگی و لگیدی چه چاچکی اوبو ورنرا توی دلی چنگیز خپل گران باز لچنگل را کس کر پت مکه که ناو او لجیبه خپل زرین جام را ویست اوبو تی ونیو خشی با روست جام لعوبو دک شو او چه کلی خلی تور نگدی کاوه باز کوچر ورا پول جام چپه شو چنگیز ورته پا قهر شو مگر باز ور باندی گران و او بل پسرکی ورتیر شول چه باز به با هم ممکن دده غندی تگی وی نوچه ورته و نویل پا خاورو کلوی دلی جامی را پورته کر پاک یکر او بیای اوبوته و نیو دازل د جام دکی دلو لا دیر وقت وخیست خو چنگیز لا راوچت کری نو چه باز بیا هم رانای وکر جامی پا بل مخ را واره و که دیدی باز پزای بل هر جوای وای نور به سر لطن بیل و خود چنگیز پا ذهن که دخبل وفادار یار د وفا او ملگرتیا دیر کسی پرتیوی او دغشی یو زل بیا باز لمرگ وشغوره مگر که دغا صحنه لکوم لر زای بل چالیدای او چنگیز د باز د بی ادبیو پا مقابل که غلی ورخ کاریدای دا بیا د چنگیز در وقار خلاف خبره و هم دا وجه وچه چنگیز توره لطی کی را ویسته جامی چاچکو تا ونیو او بازی هم تر سترگولاندی چاره چه بیا بی ادبی و نکری باز لعوگده انتظار وروسته دکشوی جام بیا چپا کرد او د چنگیز د توره گزاری سینه دو زای کرد چاچکی نتویدل ده اوبو بهیر دری دلی و او خورا تگی شوی چنگیز ده اوبو ده سرچینی پلت را پاسید چنگیز دیرستو مانه و خوتن ده مجبور کرد چه ده سرچینی پلت ده زنگل پا منز که لوڑی ده وخیجی هوری سرچینه و منده او ده سرچینی پا اوبو که یو دیر زهر جن مار ولید چه مر پروت ده ده مار ده بدن زهرو طولی اوبه زهر جنی کردی وی چنگیز پوشو چه که دغه اوبه چخلی وای اوس با پا دنیا کی نو نو للوالی را کوز شو خپل وجل شوی بازی پا تطر پوری ونیو لزنگل را وود ده خپلو درباریانو خیمو تیزان ورساوه او امری وکاوه چه ده دی باز زرین مجسمه ده جورشی مجسمه جورشوه او ده چنگیز پا غختنه پایو کوچر ولی کل شول چه ستاس ملگرهی که انداس کار کوی چه ستاس نخوخیگی بیا هم ستاسی ملگره دی او پا بل کوچر ولی کل شول چه د هر هغه عمل نتیجه پښیمانی ده چې د قهر په لمسه تر سره کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، پسرلی را رسیدلی دی. طبیعت جامه بدله کړې ده. د سبا باد باغ په باغ او کلی په کلی ګرځي، د ښکلا د الهي زیری کوي. هغه موسم دی چې بنی آدم هیڅ وخت په ستاینه نه دی ستړی شوی. موږ هم د دې اونۍ په مجله کې د هغه شاعر ذکر کوو چې په فطرت ورک مین وو، په حسن مین وو، په سین مین وو، په غره مین وو، په ښکار مین وو، او په تیر عمر به یې ویل چې ژیره سپینه غاښ وتلې لا تر اوسه، باز په لاس ګرځم په غرونو په جبال. اوس خو به مو پېژندلی وي چې څوک یادوو، خوشحال یادوو، او د ده په شعر کې د پسرلی ننداره کوو. پسرلی په نوروز پیلېږي او خوشحال د نوروز په باره کې وایي: په راتله در سره ډېرې خوشۍ راوړې، په خوشحال باندې دې قدر دی نوروزه.
انګلستان د اولسمې پیړۍ نامتو کرکتونکی جان ډرایډن وایي چې شعر د طبیعت انځور دی. د ده په اند ښه شعر باید له طبیعت سره تړاو ولري. موږ د جان ډرایډن خبره داسې هم کولی شو چې ښه شاعر باید په طبیعت مین وي، او د دې خبرې د اثبات لپاره تر ټولو ښه مثال د خوشحال بابا شاعري ده. د خوشحال بابا په ګڼو غزلونو کې د پسرلي موسم او د فطرت ښکلاو ته اشاره وینو، لکه په دې غزل کې:
چې په وخت د بهار اشرت په می دی، باچهی مبارک شه لکه کی دی. چې په کور کې جاروځي یو څو ښکلي، د هغه په انګړ هر کله پسرلی دی. خدایا ته چې شایسته له دنیا بیایې، مگر هوری دی د هورو څه کمی دی. سپینه خوله یې وما راکړه وې مې مور شوم، وې یې خواره وژیه دا خو نیمریځی دی. حسن ناز مهر نیاز فتنې جنګونه، په دا څو توکه د کوم سړی مخی دی. یوه ورځ به نوبهار راشي بلبلې، هومره ډېره اندوه مه کوه کدی دی. نه یم هیڅکله خالی له یوې مینې، ما خوشحال چې پیژندلی چپ شای دی. موږ د دنیا بازار ته صرف یو ځل راځو، او یوازې یو ځل د سودا اخیستلو فرصت لرو. په دې حقیقت ټول پوهیږو چې دوباره دې راتله نشته په دنیا. نن دې وار دی که دروغ کړې که رښتیا. مگر بیا هم د بې فکرۍ په وجه یا د لټۍ په سبب لاسو پښې نه خوڅوو، سترګې نه غړوو، له ژونده خوند نه اخلو، او د ښکلا د چینې په اوبو لپې نه ډکوو. خوشحال بابا د اکثرو لویو شاعرانو غوندې موږ د فرصت کموالي ته متوجه کوي، او له ژونده مو استفاده کولو ته وربولي. غنیمت ګڼه ګلونه میخوري کړه په چمن کې، چې به پس له هفته نوی دا ګلونه په گلشن کې.
په زردشتي دین کې سروش د خدایي پیغام راوړونکي فرښتې ته وایي. سروش هماغه غیبی هاتف دی چې له رازونو او حقیقتونو مخبروي. خوشحال بابا د پسرلی په موسم کې له بلبلونه دغه هاتفي آواز اوریدلی دی: بیا به دا ګلونه نوی میخوري کړه، بیا به دا ګلونه نوی میخوري کړه. د بلبلو په آواز کې دا سروش دی، او دا هم د خان بابا وینا ده: دا سبز ګلونه ګوره خوشحاله،
گورت تشی تر بلا کالا، لکه چی گل دی حسستا عمر دی، راش خبر شا لدی مثالا. نو چی عمر دی گل دی عمر غندی لند دی، پرون لگو تو وطلی دی او پس با هم باور نشتا، باید چه وکرو؟ یعنی پنن چه وکرو؟
څو په باغ کې لا یو گل د نو بهار شته، د بلبلو د توتیانو پرې چغار شته. نن د غم له ما نه ځان ساتي که شکا، چې په سیل د بهار را سره یار شته. چې له یاره سره مس د ګلو گشت کړم، محتسب که را نږدې شي پایزار شته. شیخ ملا دې زما غم په بهار نه خوري، چې رباب و سرینده غوندې غمخار شته. ما و خپلې پارسایی ته رخصت ورکړ، په دا نورو پارسایانو مې اوس ډار شته. ساقي بیا زما د شهر خبر واخله، لا یو څو په کوڅو پاته پرهیزګار شته. ګل و مل ساز و سرود ساقي سرې سترګې لا به ډېر عالم رسوا که چې دا چار شته. د ګلونو په موسم کې خوار هغه دی، چې نه پیاله په لاس نه یې نګار شته. نن هغه شاه جهان د زمانې دی، چې دسته یې د ګلونو په دستار شته. نن خوشحاله د زړه داد د عشرت ورکړه، دا څو ورځې غنیمت دی څو ګلزار شته.
ګل د ښکلا سمبول دی او ښکلا د نیکۍ او حقیقت غوندې د بشر یو ډیر عالي ارزښت دی. دو او دو څلور کیږي، دا حقیقت دی. همیشه به او هر چیرته به دو او دو څلور شي. نیکی هم تر ډیره حده یو تلپاته ارزښت ګڼل کیږي. یو ماشوم پوهیږي چې دروغ ویل بد دی، کنځله کول بد دی، او بل ځورول بد دی. دغه راز یو قاتل او وحشي بني ادم هم په دې پوهیږي چې نیکی څه ده او نیکی ولې ښه ده. د خیر او حقیقت په څنګ کې ښکلا یو بل عالی ارزښت دی. انسان له زرګونو کلونو راهیسې د ښکلا مداح پاته شوی دی، او د هغې په خاطر یې د خوشحال غزلونه، د تاج محل ودانۍ او د شکسپیر ډرامې رامنځته کړي دي. دا ارزښتونه دومره لوی دي چې کله ناکله موږ د هغو په سیوري کې تر هغوی یو لوی ارزښت هم هیر کړو. او دغه تر ټولو لوی ارزښت په خپل انسان دی. که انسان نه وای، حقیقت او خیر او کلا به معنا نه لرله. آیا که په چمن کې څوک سترګور نه وای، د ګل کلا به څه معنا لرله او د باغ مرتبه به څه وه؟ خوشحال بابا همدا موضوع داسې بیان کړی ده: پدا باغ که بده پان نوی گله، پدا باغ که بده پان نوی گله، که خبر شی د خزان لتتاوله. دا څو ورځې غنیمت ګڼه په باغ کې، دا څو ورځې غنیمت ګڼه په باغ کې، چې په تا باندې سینه وهی بلبله. مرتبه د هغه باغ به پاتو نوی، مرتبه د هغه باغ به پاتو نوی، چې خالی وی د بلبلو لغلغله.
پسرلی د مینی موسم بلل کیشي، ځکه د فطرت د ښکلا ننداره په بنی آدم کې د مینې احساس وپاروي او د بیلتانه لمبې په زړه بلې کي. خوشحال د انسان دغسې روحي وضعیت په یوه بیت کې څه ښه بیان کړی دی: بیا به یې لا کله د بهار په سپوږمۍ دریغه، ونیسم په لاس کې تورې زلفې ډېر ارمان. په بې یاره بهار افسوس کول د خوشحال د شاعری یو اصلي موتیف دی. راځئ په دې اړه د هغه یو غزل واورو چې د طبیعت بیلابیلې منظرې پکې له خپل روحي حالت سره تشبیه کړي دي.
وخت د نو بهار دی زه جدا له خپل یاره، دریغه 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 چې بیاره دی بهاره. ژاړي غاړي غرونه په احوال د عاشقانو، سیل دی واورو ندهی چرا درومی لکه ساره اور دی خوک از رو دهی چه دی غره پوونو بل شو شنی دی روزی خیجی دی نختره لچناره غواری چه احوال دی فراق جنو در معلوم شی غواری چه احوال دی فراق جنو در معلوم شی گوره هغزانی چه جدا زی لقطاره نوری ناری نشته خوناری دی بلتانه دی نوری ناری نشته خوناری دی بلتانه دی راشکه اوری دی رباب لهره تاره مرگ دی رقیبانو بل جوندون دی حبیبانو خدای گو په هنگام دی وصل کیگی داد و کاره پا تو سری نشول چه دا گرزی دد و دام دی پا تو سری نشول چه دا گرزی دد و دام دی زکا ویر نشی دی درد منو لآزاره حسی خوار و زار شم ز خوشحال پا عاشقی که خپل دی کپردی دی را تنگوری لآره
دنیا شکلی ده، دیر شکلی ده، ده نظر خواندانو نیوازی ده پسرلی پا موسم کی، بلکی ده اوری پا چپ و وجدو غرمو کی، ده منی ده اسمان پا رنگلوت و ستورو کی، ده جمی پا وورین ماشام کی، پا هر وقت کی او پا هر زای کی، بی پای شکلی آلی دلی ده، او هر چوک چی ده دنیا نیامت او شایست نشیلی ده، ده غو پا اره خوشال بابا، تعجب سرگندهی، او وی، زه حیرانیم پا ده خلکو نپوهیشم، تجمری ولار تر حلقه په دریا کې او دا هم د خوشحال بابا خبره ده چې په هر لوري نو بهار دی غوړېدلې سترګې وخوره چې بدان انداره نکړ درمنو اوریدونکو د بشاره د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ ورستای بحث پیلو استاد نجیب منلی دا ځل په خوشحال خټک خبري کوي
د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې یو ډیر ستر شخصیت چې خصوصا زموږ افغانانو لپاره ډیر زیات مهم دی خوشحال خان خټک دی خوشحال خان خټک یوازې د افغانانو لپاره مهم نه دی د پاړه باندې غربي پوهانو هم ډیر څه ویلی دی او خصوصا په شرق کې د هند د ازادۍ د نهضت په برخه کې علامه اقبال د کرکټر نه ډیر زیات متاثر شوی دی د خوشحال خان په باره کې ډیرو خبرو ته به ضرورت ځکه نه وي چې د ده په اړه زموږ په کورنیو تولیداتو کې ډیر څه شته مګر د فکر او فرهنګ د سرلارو لړۍ به پرته د ده له نامه د یادولو او د ده د کارنامو له یادولو بیخي ناقصه وه خوشحال خان په 1412 زیږدیز کال کې زیږیدل دی چې په قمري حساب باندې 1022 کېږي او په شمسي حساب باندې 920 کېږي د خټکو د قوم د مشر شاباس خان زوی دی شاباس خان په خپل د یحیی خان زوی وو او یحیی خان د ملک اکولی زوی وو ملک اکولی هغه کس دی چې د اکبر بچا په وخت کې د خیبر د لارې د ساتلو وظیفه د تورکل شوې و او د کوارت د سیمه نارا کوچیدلې و الته د خپل خپلوان سره گزارنه وشوي او په سمه کې د پاچا سره په خدمت باندې او د لارې د ساتلو وظیفه اخیستو ډیر تکړه باتور جنگیالی ملک و او نام دې عمل هم د پاچا ډیر خوخیده او ډیر اعتماد پکاو دغه پسې زو یحیی خان هم دغه وظیفه ولرله او د یحیی خان پسې شاباس خان د خوشحال پلار هم د دغه لارې د ساتلو وظیفه درلودله د دوی اختلافات خصوصا د سیمې د نورو پښتنو قبایلو سره او په تیره بیا د یوسف زیو سره ډیر زیات وو او پاچه دربار دا خلق دی یوسف زیو پزد بانده دیر زیاد وکارول. خوشحال خان هم لومړی ځل چې جنگ ته لاړه په 13 کلنۍ کې د یوسف زیو سره په جګړه کې برخه واخیستله. پلار او نیکه هم په همدغو جنګونو کې وژل شوي دي. او دا هماغه وخت د عصر د ارزښتونو سره سم د پښتني قبایلو ترمنځ په طرفګانیو کې دوی ډیر وخت تیر کړی دی. مغولو پاچاهانو هم په دوی باندې په کافي اندازه اعتماد درلود. پس د اکبر پاچا نه جهانګیر هم په دوی باندې اعتماد وکړ او دوی ته همدغه جاګیر او منصب ور پرېښود. او د هغه نه وروسته شاه جهان هم همدغسې وکړل. خوشحال خان په 25 کلنۍ کې کله چې پلار یې ووژل شو په 1471 میلادي کال کې د خټکو مشر شو. او شاه جهان پاچا هم په همدغه منصب باندې ومانه. شاه جهان پاچا د مغول یو ډیر مهم پاچا و. او په 1592 کال کې زیږیدلی دی. په 1486 کال کې مړ شوی دی. خو د پاچاهۍ دوره یې د 1483 نه تر 1485 پورې ده. د شاه جهان او د پښتنو ترمنځ اړیکې له یوې خوا د پیروخ خان او د هغه د پلویانو د مبارزو د دوام په چوکاټ کې وي او له بلې خوا له یوسفزیو سره په جنګونو کې وي. پیروخ خان د اکبر په وخت کې خپل حرکت شروع کړی و. مګر د پیروخ خان حرکت تقریبا نیمه پیړۍ یا څه باندې نیمه پیړۍ دوام وکړ. او تر ډیره پورې د شاه جهان په وخت کې هم د دوی حرکت روان و. د دلمسی او د زامن د پیروانو حرکت روان و. او یوسفزیو هم له خپل خوانه د حکومت د باج منلو تغاړه نه خودله. نو په دغه دواړو صحنو کې د لیوي خوا د پیښور ځینې مخاور لکه خوندرویزه او دا خلک وکارول. او له بلې خوا د خوشحال خان غوندې نور خانان هم وکارول.
البته
خوندرویزه مخکې شو. دغه پیروان بیا هم د پیروخ خان د پیروانو سره په دوامدار ډول وجنګېدل. البته په ایدیالوژیکه برخه کې د هغوی نقش ډیر زیات و د نظامي برخې نه. د شاه جهان زوی اورنګزیب په خپل پلار باندې په 1485 کال کې کودتا وکړله او په خپله قدرت ته ورسېده. اورنګزیب د حکومتداري په برخه کې نوي نظریات درلودل. د شاه جهان په حکومتداري باندې ځینې اعتراضونه درلودل او خصوصا د خیبر د لارې د امنیت په خاطر د نور تدابیر درلودل.
وسط منله دای چې نو جنگي سړی وو، نظامی سړی وو، د فتوحاتو شوق هم ډیر درلود. هغه سیمې چې شاه جهان نوی لاندې کړي یا شاه جهان ډیر علاقه نه لرله چې لاندې کړي، د دې یهود لاندې کولو شوق هم درلود. دغه سیو حالت هم بوده.
دا حالت هم و. د دې تر څنګ بل مهمه خبره دا و چې اکبر پاشا چې په هندستان کې قدرت ته ورسېده، د دین الهي په نامه باندې یو هڅه وکړه چې د هند ټول مذاهب سره نږدې کړي. جهانگیر او پس شاه جهان هم که څه هم د اکبر دین الهی پریښی و، مګر بیا هم د ادیانو ترمنځ یو تعادل غوندې ساته. اورنګزیب ځان ډیر افراطي مسلمان خود. حتی تر دې پورې چې کله چې اورنګزیب مړ شو، د خپل ژوند باندې دوه کار کول ډیر خوشخطه و. یو یې د قرآن کریم خطاطي کوله او بلې خولۍ جوړولې. کله چې مړ شو وسیت یې وکړ چې د دولت پیسې په ما پسې مه لګوئ او د قرآن د خطاطۍ پیسې هم را پسې مه لګوئ، ځکه چې زه په دې نه پوهیږم چې قرآن لیکل او بیا د هغه خرڅول روا دي که روانه دي. نو ما پسې یوازې زما د خولیو د لارې ګټل شوي پیسې ولګوئ. تر دغه حده به پورې د یا په واقعیت کې او یا د تظاهر په خاطر مذهبي اړخ باندې ډېر زیاته تکیه کوله.
استاد منلی که اوسني اصطلاحات استعمال کړی سو، اکبر پاچا چې کومه پالیسي روانه کړې وه او حتی بابر چې روانه کړې وه، هغه څه ناڅه شاه جهان تر عهده پاته وه او دغو مغولو پاچاهانو د اوسني عصر په اصطلاح باندې یو څه سیکولر پالیسي لرله. خو اورنګزیب بیا داسې نه و.
اورنګزیب دغسې نه و. اورنګزیب غوښتل چې د اسلامي افراطیت نه په ګټه اخیستنې باندې هغه هدف چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د ځینو سیمو فتح کولو، د خپل قدرت قایمول وو، د خپل ورونو وهل وو، د نورو قومي مشرانو چې په دربار کې ورته ډېر زیات ځای ورکړل شوی و او د ستر جنرالان وو، د هغوی د قوت کمول وو. دا ټول اهداف ته غوښتل چې د دې لارې لاسته راوړي.
او استاد منلی یو بل څه هم ویلی سو، د خپل پلار بندي کو او ورونه یې وغوښل، او دای مشر زوی هم نه و دی پلار دی پلار مشر زوی دارا شکو و پلار دا ویلی و چې ما زایناسه په دارا شکوی نو دای یو قسم په نامشو طریقه قدرت ته ورسی قدرت مشروعیت نه درلود د دسمه نمی چې ځینی مریخان دا وای چې د دې له خاطر چې وس ځانته او مشروعیت پیدا کی نو د په دې خاطر هم د بزرګی تظاهر کو
نو خوشاله وای چې خادل پاچا پیدا شو اورنګ شاه د دین غمخور د خپل پلار تړي پادل په فتوا وژنې خپل رور یا یو بل ځای وایي چې اطاعت د اولل امر ځکه نه کړم اولل امر د زمانې خلیفه د زمانې په زړه کافر دی طبعاً چې خوشحال دی نتیجې ته رسیږي دې نه معلومیږي چې نور به هم په همدغه فکر وو په هر صورت اورنګزیب هغه د جاګیرداری او د راهداری مناسبات چې پلار او نیکونه یې جوړ کړي وو هغه یې ړنګول غوښتل او غوښتل چې یو بل نوی نظام ټینګ کړي نو د دې په خاطر یې خوشحال هم له خپل منصبه لرې کړ او د دې ویرې چې خوشحال ډېر د نفوذ سړی و په پښتنو کې محبوبیت درلود نو هسې نه چې دی ورته کومه ستونزه پېښه نه کړي نو دی بندي هم کړ په ګوالیار کې بندي و بیا د هغې نه وروسته رنتبور کې بندي و یو څه موده بیا په ډیلي کې او په اګره کې نظربند هم و په دغه زمانه کې چې دی په زندان کې و خوشحال خان په خپل ژوند باندې فکر وکړ دا چې د مغولو خدمت کاوه او ډېر په صداقت د مغولو خدمت کاوه د مغولو لپاره پښتانه ووهل او بالاخره مغولو د ده قدر ونه شو کړلی ده ته یې داسې یو احساس ورکړ چې که پښتون هر څومره خوش خدمتې هم وکړي بیا به هم د دویمې درجې یو خاروانډی وي او
که هزار کاندې
پښتون مغول بنه شي نو دا فکر ورته پیدا شو او دا خبره ډېره په عمق سره درک کړله بله یې دا درک کړله چې د په خپل ځوانۍ کې او تر دغه وخته پورې چې د ژوند کړی وو د پردیو دپاره خپل وهلي وو او په دې باندې هم ورته یو څه پښیماني پیدا شوې وه دی شاعر وو لیکوال وو او په بند کې هم په هغو مسایلو باندې چې د شعر او د ښکار د لاس ورته ونه وزګارېده د بند په شپو کې وخت پیدا کړ او په هغو مسایلو چې د دین سره او د وطن سره د سیاست سره ارتباط لري هلته هم علاقه ونیوله په 1868 کال کې د بند خوش شو بیرته راغی او که څه هم اورنګزیب وغوښتل چې دی په یو ډول باندې بیرته دربار ته راجذب کړي مګر د ده زړه وهل شوی و او دی نور نه و حاضر چې د چا خدمت وکړي په 1822 کال کې د پاچا یو سرلښکر چې امیر خان نومېده او د کابل نه پېښور خواته روان و په کونړ کې د صافیو په یوه ښځه باندې تیری کړی و یو عسکر یې خلک راپاڅېدلي و هغه عسکر یې وژلی و نو د صاحب منصب غوښتل چې د خپل نفوذ د ثابتولو لپاره هغه خلکو ته چې د داسکري وژړې او جزا ورکړي په دې باندې پښتانه راپاڅېدل او صافي او افریدي او مومند او شینواري او خټک او دا ټول سره یو ځای د کونړ د خلکو د صافیانو ملاتړ وکړ په دغه جنگ کې خوشحال سره ایمل خان او دریا خان هم مرګري وو او دلته د مغولو لخکر مات شو حتی چې د څلوېخت زرو کسانو نه د دوی یوازې څلور کسان ژوندې پاتې شول دوه کاله وروسته اورنګزیب په خپله راغی په اټک کې میشت شو او وی غوښتل چې د پښتنو سره بیا جنګ وکړي مګر دلته د یوازې د جنګ د لارې رامخته نه شو د جنګ تر څنګ یې د رشوتونو لار هم خپله کړله او پښتنو مشرانو ته یې رشوتونه ورکړل چې په هغې ډله کې د خوشحال خان خپل زامن هم و سره مهران دین نوځي په کوفسار او بهرام چې د خوشحال زوی وو او د مغولو طرفدار وو د بهرام او د خوشحال ترمنځ هم روابط خراب شو نو دلته خوشحال د پښتنو د یووالي کوشش شروع کړ او وروسته نو د بیا د خپل ژوند وروستۍ ولسیزې یا څه کم د پښتنو په یو کولو باندې ولګولې او غوښتلې چې د مغولو په مقابل کې د پښتنو یو قدرت جوړ کړي د خوشحال خان نه مخکې پیرو خان هم د پښتنو د یو ځای کولو کوشش کړی و او غوښتل چې پښتانه د یو منسجم قدرت په حیث باندې مطرح کړي مګر د پیرو خان د انسجام وسیله مذهب و هغه غوښتل چې د مذهب د لارې پښتانه سره یو ځای کړي او خوشحال خان اولین کس دی چې د پښتونوالي او د پښتني نشنالیزم یا د پښتني قوم غوښتنې په اساس باندې د غوښتل چې دا خلک سره یو ځای کی نو فکر کوم چې د نقش په دې سیمه کې لدغه درکه ډیر مهم دی علاوه د دینه د ډیر شعوري کار کوي تر څو چې د مغولو په خدمت کې دی او مغول ته کار کوي وفادار دی چې منصب مې د مغول خور
یو ملک
وم
چې منصب د مغول نشته اوس ملک
يم. نو د پښوري ډول باندې کار کوي او د د پلاس کې چې بل وسله د قلم دی د قلم نه هم شوري استفاده کوي. د د کورنۍ د د زامن لوني ټول باسواده دي، اکثریت د شعر سره هم سروکار لري، د علم سره هم سروکار لري، سبقونه ویل دي. او خوشحال لومړنی پښتون دی چې په شعوري ډول باندې او په سیستماتیک ډول باندې ترجمې ته فکر کړی دی. له یوې خوا خپل عنعنوي محلي ارزښتونه غواړي چې وروزي، خپل زوی صدرخان خټک ته وایي چې باید د پښتنو قهرمانانو داستانونه ولیکل شي، لکه د آدم خان او درخانۍ او د دلی او شهو کیسې چې په خپل خوشحال خان غوښتل چې دا ولیکل شي. دا د هماغه عصر سره نږدې کیسې دي او غوښتل چې لکه څنګه چې په فارسی کې دغه ډول کیسې لیکل شوي وي، همدغه کیسې د پښتنو د فرهنګ نه هم ولیکل شي او د پښتنو فرهنګ وساتل شي. علاوه د دې نه مذهبي آثار که څه هم د دنه مخکې ژباړل شوي وو، اخوند دروازه ژباړلی وو، پیرو خان او د پیرو خان پلویان ژباړلی وو، رشید البیان چې یو ډیر مهم مذهبي کتاب دی لیکل شوی وو. د پښتو لپاره په دغه وخت کې کارونه شوي وو، مګر په ډیر منسجم ډول او په ډیر اکاډمیک ډول باندې کدا اسلام غو کارولای شو. په ډیر شوري ډول باندې د خوشحال خان په وخت کې دا کار شوی دی. د خپل هم ترجمه کړی دی، د خپل ځامن هم ترجمه ته اچولې دي او د پښتنو د تاریخ د لیکلو هڅه هم کړې ده. د پښتنو د جغرافیې د لیکلو هڅه هم کړې ده. سواتنامه د جغرافیې د لیکلو یو هڅه ده. بازنامه د پښتنو د سیمې د طبیعت د څېړنې یو هڅه ده. نو د کوشش کوي چې په علمي ډول باندې خپل سیمه وپیژني او خپل سیمه نورو ته وروپیژني. دا د دویم مهم ټکی دی. او د په ژوند کې دریم یا د ژوند دریمه برخه چې هغه هم د مبارزې دي او پس له مرګ یې ډیر زیات اهمیت پیدا کړ، هغه دا و چې په شلمه پیړۍ کې کله چې افغانستان د انګریزي ښکېلاک نه آزاد شو، خوشحال خان د پیرو خان سره د افغاني آزادۍ غوښتونکي نهضت یو سمبول شو. مذهبي خلکو ډیر زیات تمرکز په اخوند دروېزه او پر رحمان بابا کاوه، مګر هغه کسان چې په شوري ډول غوښتل د افغانستان د سیاست لپاره کار وکړي او د افغانستان په سیاسي نقشه کې مثبت رول لوبوي، هغوی خوشحال خان ته ډېره توجه وکړه، د خوشحال خان کورنۍ ته توجه وکړه، د خوشحال خان درسونو ته توجه وکړه او په دې برخه کې هم د ده په نامه باندې مهم کارونه وشول او د افغانستان لپاره یو هویت جوړ کړ. دغه هویت د جوړیدلو لپاره یو بل شی چې ډېر مرسته ورسره وکړه، هغه دا و چې خوشحال خان په خپل ژوند کې د پښتو ژبې او د پښتو فرهنګ لپاره د معیار جوړول یو اصل ګڼلی و. پښتو ژبه د مشکل د دې بهر موندنې شي هم ما وته یو څو بهره په ډیر مخود راغلی، یعنی د کوشش کاوه چې پښتو ژبه روزی کی. په شوري ډول دا کار کاوه. نور شاعرانو شعرونه ویلي دي، مګر په دې باندې فکر نه دی کړی چې پښتو د روزو په قالب کې راځي که نه راځي. همدغه راز د پښتو د لیکلو لپاره استاد حبیب الله رفیع وایي چې د دې ورک شوی کتاب چې زنځیرې نومیږي په حقیقت کې د ده د رسم الخط یو لارښود و، او دغه لارښود هم د پښتو ژبې د هغو تورو خیال ساتي چې په پښتو کې په بیلابیلو قبایلو بیلابیلو ډولونو باندې تلفظ کیږي. یعنی دلته هم د معیار او د بین الافغاني معیار خیال ساتلی دی، یوازې د خټکو په ژبه باندې لیکل نه دي کړي، د بین الافغاني معیار خیال ساتلی دی. حتی په شعر په قافیه کې په وزن کې ډېرې کلمې داسې د راوړې دي چې د خټکو د تلفظ سره برابرې نه دي، مګر د ډېرو پراخو پرګنو د تلفظ سره برابرې دي چې هغه ختیځه پښتو ده. نو دلته بیا هم د خوشحال خان بابا د ادب او د هنر معیاري اړخ ډېر زیات مهم دی. د دغه ټولو عواملو سره موږ ویلی شو چې خوشحال خان د افغانستان د جوړولو لپاره یو ډېر مهم شخصیت و، مګر نه یوازې د افغانستان جوړولو لپاره، بلکې لکه مخکې مې ورته اشاره وکړله د نیمې وچې د ازادي بخونکې نهضت لپاره هم یو د لارې مشال و. او نه یوازې دا چې پښتنو مبارزینو لکه غفار خان د دل ژوند ډېر څه زده کړه، غیر پښتنو مبارزینو هم د دل ژوند ډېر څه زده کړه او د ده په ژوند او آثارو باندې د هند ازادي غوښتونکو هم کارونه وکړل او یو ډیر څه ترنه واخیستل.
استاد منل د خوشحال خټک په رزمی هڅو باندې یا په هغه سیاست باندې چې دغه وخت له حکومت سره په ټکر کې دی ډیری خبرې کیږي، زمننه ادبیاتو ته په خدمت او ژبې ته په خدمت خبرې کیږي، خو کلیدلوري تر اوسه د خوشحال له لوی سره هغه د لوري چې څو سو کاله پخوا د خوشحال د ژوند په زمانه کې په اروپا کې پیدا سو، هغه کسانو لکه مخکې چې په دې بحثونو کې خبرې ورباندې وسوې لکه دکارت لکه بیکن، دغو خلکو چې د دې لیدلوري په جوړولو کې برخه واخیسته او د دې لیدلوري په برکت د اوسنی تمدن پیدا سو، که له دې نظره خوشحال ته وګورو د پښتو په پخوانو شاعرانو کې او په مشرانو کې خوشحال دغه د نوي تمدن لیدلوري ته تر ټولو نږدې سړی نسو بللی. زه فکر کوم له دې نظره هم دی ډیر مهم دی. د ماکیاولي ته د سیاست د علم پلار وایي، ځکه چې د سیاست یو قسم په ریالیزم باندې بنا کو. د خوشحال په شاعري کې به ډیر داسې شی پیدا کوي چې د ماکیاولي په د پرنس کې به پیدا کوي، یا د اخلاقیاتو په برخه کې، یا د مینې په برخه کې. هغه مینه چې پخوانو شاعرانو انځوروله هغه معشوقه سترګو ته بیخي درېدنه، لیکن د معشوقه هم څه کې ته راوسته زموږ سترګو ته یې ودروله. یا د ګلونو ذکر کوي، د باغ ذکر کوي، د دنیا د ودانولو ذکر کوي. یعنی هغه ارزښونه چې ژوند ورسره بهتره کیدای سي او ژوند ورسره غوړیږي، له دې نظره هم زه فکر کوم خوشحال ډیر څه کړي دي چې څېړنې چندان نه دي ورباندې سوي.
البته دا به مبالغه چې مونږ د غربي فکر بلای کوونکې په شرق کې وبولو، مګر واقعیت دا دی چې په دغه وخت کې غربیان هند ته رسیدلي دي. د هند سره د غرب تجارت شته. د خپل یو شعر کې پرتګالي شراب هم یادوي. دا په دې معنی ده چې د اروپا او د هند تجارت په باره کې د کافي معلومات درلودل. همدغه راز په دغه وخت کې په هند کې نوې وسلې چې رایجېږي، هغه وسلې چې اروپایان یې جوړولی شي، توپونه خصوصا، او د توپشتلو په هنر کې، د ټوپک په هنر کې، دا هغه څه دي چې لغار به راغلي دي. او فکر کوم چې خوشحال به زمونږ یو لومړنی شاعر یې چې د ټوپک ذکر یې کړی دی. نو دلته هم دی د خپل عصر سړی و. له بل لوري دی په خپل تاریخ پوهېده. د هند تاریخ ورته معلوم و، د پښتنو تاریخ ورته معلوم و، پښتني قبیلې پېژندلې. دی په واقعي ډول باندې یو مشر و. نو د واقعي سیاست سره دی تړلی و، او واقعي سیاست ماکیاولي هم سیاست له اسمانه نه دی راغورځولی، واقعي سیاست باندې فکر کړی دی او هغه لارې جوړه کړې ده. او خوشحال هم په واقعي سیاست باندې فکر کړی دی. دسترنامه د په زندان کې لیکلې ده. په زندان کې د سره کتابونه نه وو.
اوس په همدې کتاب کې د ښځو تعلیم هم مهم ګڼي. دا هغه ارزښونه دي چې اوسنی تمدن پرې ولاړ دی، او زموږ نسبت نورو پخوانو شاعرانو ته یا نورو پخوانو مفکرانو ته د ده په اثارو کې د دغو ارزښونو څرک ډېر لیدی سو. زه دا ویل غواړم
دی د حکومت تصور لري. نورو د دنه مخکې مشرانو د خانه تصور درلوده، مګر دی د حکومت تصور لري. او د حکومت په تصور کې طبعا ټولنیز مسایل مطرح دي، د نورو مشرانو سره او د نورو خلکو سره روابط مطرح دي، او په خپل په ټولنه کې د پرمختګ د وسایلو په ډله کې تعلیم او تربیه چې له کوره شروع کیږي دا هم پکې شامل ده. اسلامي اخلاقیات هم په دې کې مطرح دي. نو دا هغه څه دي چې خوشحال په خپل عملی تجربه باندې پیدا کړی دی، او د خوشحال نه یو ډیر مدرن په اوسنی مفهوم مفکر جوړ کړی دی. ځکه چې د خپل پوهه په کتابونو کې اواز نه لټی، د خپل پوهه د زړو پوهانو نه نزده کوي، د خپل پوهه په تجربه کې عملاً د نور مشرانو سره پراشه درشه کې، د خلکو سره پراشه درشه کې لټی. او دا هغه علمي میتود دی چې د همدغه وخت ډیرو ستر مفکرینو په غرب کې هغه ته سیستماتیک بڼه ورکړې ده. یعنی خوشحال سیستماتیک فکر نه لري، دی لا هم شرقي مفکر دی، خواره واره افکار لري، مګر دغه خواره واره افکار یې بیا هم د تجربو په اساس ولاړ دي. نو په دې خاطر ویلی شو چې په شرق کې د نوي عصر د مقتضیاتو یو حکیم لکه څنګه چې اقبال ویلی دی خوشحال و.
د بشاره د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ وروستی بحث همدا و چې ورسره د نن ورځې راډیوي ادبي مجله هم پای ته ورسېده. پیسې توسي